کابل کې د سهار لاس بجسوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو بیا هم زفری بازار هر کله وایم چې د تای روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه په ترڅ کې د وزیر نورو طالب بندیانو خوشی کې دوه وړاندې ست د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون اوریدلی سي. نور راپورونه هم ست خو تر څو مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ووري. پاسر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د یو امریکایي په هنتون تیرنی شي ورسره لاغچی امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوزي وانډه کم کړه. په دې هیات کې د هوایی بریدونو په نتیجه کې د ملکی تلفاتو شمیر د پاموړ ډیر شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري د پوزي او څلور ستاره متقاعد جنرال لوید آستن چې په عراق او افغانستان کې دند تر سره کړی د هیات د دفاع وزارت ته ونوموي. او د امریکا متحده ایالاتو ایران پاکستان تاجکستان او ترکمنستان په غلیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. د خبرونو تفصیل د امریکایي په هانتونو چیرنې شي چې ورسره لاغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوزي وانډه کم کړه. په دې هیات کې د هوایی بریدونو په نتیجه کې د ملکی تلفاتو شمیر د پاموړ ډیر شوی دی. دغه موندنه چې پرون خبرې شوې چې ل 2014 کال څخه چې د ملکی تلفاتو شمیر پکې 250 تنه وو په 2019 کال کې د شمیره 300 لوړه شو. دا چیرنې چې د براون او بوستون په هانتونو لخوا د جګړو د لګښتونو پروژې یو برخه ده وایي د ملکیانو شمیر چې د نړیوالو ځواکونو په هوایی بریدونو کې وژل شوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د لومړی توبونو او تاکتیکونو پر اساس توپیر لري. دا څرنه د 2014 او 2019 کلونو ترمنځ د هوایی بریدونو لکبله د ملکی تلفاتو د ډیروالي دلیل په جګړو کې د امریکا د ونډې د کمیدو پریکړې پوری اړوند بولي. دا څرنه د ملګرو ملتونو د ادارې د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوی ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبه د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د دغه وزارت ویاند مرستیال اشرف حقشناس ازادي راډیو ته ویل د پریکړې په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدو له کبله کړې ده.
قرار پیش بینی را که ما داریم در فا
په سهار کې به زموږ د اټکل مخې د چهارشنبه تر سهاره واور اووري. له ټیلري وسایتو پرته چې درون وسان لري نور وسایت په سالنګونو کې د مقرراتو په رعایت سره تګ راتګ کولای شي.
جنوبی سالنګ کې واور 10 سانتي متر او په شمالي سالنګ کې 6 سانتي متر اورېدل ده. په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدل لا هم دوام لري. اخوا په هلمند کې د ازادي رادیو د وجلسوي خبريال محمد الیاس دایي د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په وغونډ کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې یو تنظیمونکی او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی برای ازادي رادیو ته وویل چې دغه مېرمنې له بیلابیلو ولسوالیو څخه راټولې شي.
له سلو زیاتې مېرمنې د شهید محمد الیاس دایي د مورکۍ په شمول او د هغې تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه کې ظاهراً د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې وه خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پاوزیو څلور ستاره متقاعد جنرال لوید آستن د دې هیواد د دفاع وزارت ته ونوموي. د خبر امریکایي رسنیو خبر کړی دی که چیرې دا ټاکنه تایید شي جنرال آستن به د امریکا لومړنی تور پوستې دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. وشپېته کلن آستن په ویست پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی دی او یو څلوېښت کاله یې په پوځ کې کار کړی. نوموړي په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې د لومړني تور پوستي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشري هم کړې ده. دی په 2014 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت د جنرال آستن نوماندی باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شاید د سنا د هغو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د پینټاګون په ملکی رهبرۍ باورې دي. جو بایدن چې د جنوري په 6مه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډېرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا اقدام پرون سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1998 کال پریکړه لیک له مخې دا اقدام سوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامداره ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او یا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادیو د سرغړونکو هیوادونو په ترکی تر سختي څارنې لاندې ونیول سل. مایک پومپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غواړي اقدام وکړ. او تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شیارخې افراطي ګوند AFD له لوړ پوړو مشرانو سره په مسکو کې وګوري. کرملن دا لیدنه ډېره مهمه ګڼي. د کرملن ویان دمیتری پیسکوف پرون ویلي و چې روسیې له جرمني سره بېلابېلې اړیکې ساتلې چې په ځینو برخو کې بریالۍ او په ځینو مسایلو کې لږ بریالۍ وي. پیسکوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې له دې پلاوي سره وګوري. د AFD ګوند وایي دا سفر د روسیې د پارلمان یا دوما په بلنه ترسره کېږي. AFD د اروپای ټولنې لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو پلوي کوي او د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو سمیدل غواړي. د خبرونو پای. زموږ غلا ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولی سي د خبرونو د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ. پاتې مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ډیره برخه موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی ده، خو له هم د خبري برخې دوام ته تاسو پام راړم. یو څو راپورونه هم لرو. د ملي امنیت شورا وایي چې د 2100 طالب بندیان خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته ونه کړي. دغه شورا وایي د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدلو د سولې له پروسې سره هغه څه چې یجمنه سوي و مرستونه کړه. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شش دفیر ویلی وو طالبان غواړي چې 2100 بندیانې خوشی سي. سالم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي څرنګه چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدو د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته ونه کړه، د طالبانو د نورو 2000 بندیانو خوشی کېدل به هم د دې پروسې له بریا سره مرسته ونه کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري. دا تیر بندیان سي د حکومت له لوري خوشی شو د سولې د بهیر په چټکتیا باندې خاص تاثیر ورنه درلود، بلکې حکومت د عامو خلکو تر اعتراض لاندې سو لای هم حکومت اعتراضونه په بند کې سي. طالب بندیانو نه تعهد او وعده اخیستل سي و سي دوی به خشونت کموي او غي خشونت کم نکو.
تیر یک شنبه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو آنلاین کانفرنس کې ویلی وو طالبان غوښتنه لري چې 2100 بندیان خوشی سي. د نورو طالب بندیانو پر خوشی کېدو تیر شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې وکړې، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي خبر سوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې له مخې د خپلو پاتې بندیانو خوشی کېدل غواړي. د هغه موافقه لمخې چې د فبروري پر 9 په دوحه کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سو، طالبانو د خپلو 15000 بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې بین الافغاني مذاکرو ته چمتووالی شولې وو. د هغه موافقه لمخې طالبانو په لویو شهرونو کې د لویو حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. تر اوسه نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ اصلي مذاکرې پیل سوي نه دي، بلکې د سپتمبر له 12 د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ټکنۍ روانې دي. تیره چهارشنبه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې دوی د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وکړه او اوس د اصلي مذاکرو پر اجنډا او موضوعاتو بحث کوي. طالبانو په دوحه کې د موافقې له مخې په افغانستان کې خپل تاوتریخوالی کم کړی نه دی، چې پر دې مسالې د امریکا، افغان حکومت او نورو هیوادونو په ګډون ځینو سازمانونو انتقاد کړی دی. پرون دوشنبه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکي وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هدفي وژنې دي ودروي، خو طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ملکي مرګ ژوبلې عاملان افغان امنیتي ځواکونه بللي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه د تیر مالي کال پرتله کمه سوې ده. د لوی څارنوالۍ د چارواکو په وینا په تیر مالي کال کې شاوخوا 40,000 جنایي پیښې ثبت شوې، په داسې حال کې چې سش کالي شمیر 80,000 ته رسېږي، چې په خبره یې په کابل کې دغو جرمونو ته ډېر رسېدنه سوې ده. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي کابل، ننګرهار او کندهار هغه ولایتونه دي چې په تیرو 9 میاشتو کې جنایي پیښې پکې ډېرې ترسره شوې. د دې ادارې ویان جمشید رسولي نن دوشنبه په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال وویل، یوازې د وژنې 1,650 پیښې په دغه موده کې چیرل شوې دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ 1499 مالي کال په 9 میاشتو کې 22,822 د جنایي پیښو قضیې ثبت کړي او رسېدنه ورته کړې. دغه پیښې د افغانستان په 34 ولایتونو کې ثبت شوي. په دې پیښو کې قتل، غلا، اخلاقي جرمونه، انساني قاچاق، کیسه بوري، غصب، جال او نشه یي توکي شامل دي.
د جمشید رسولی په وینا په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 جنایي پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې وې. په داسې حال کې چې د سږني کال د ټولو جنایي پیښو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي. نوموړی وایي په دې کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي هم 19 پیښې ثبت شوې چې په تور یې 9 کسان پیژندل شوي هم دي. ښاغلی رسولی زیاتوي په وروستیو کې د څارنوالانو ترور هم یوه جدي موضوع ده چې موږ یې په جدي ډول څېړو. نوموړي ویل چې د څارنوالانو وژنه د افغانستان د دښمنانو کار دی، خو مشخصې د کوم چا یا ډلې یادونه ونه کړه. د افغانستان لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د جنایي جرمونو په تړاو ترسره شویو پیښو ته د رسېدنې خبره کوي چې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنایي جرمونو له زیاتېدو د خلکو شکایت زیات شوی و، خو یو شمېر افغانان بیا د جنایي پیښو په برخه کې د حکومت اقدامات پس بولي. د کابل ښار اوسېدونکی احمد الهام وایي،
جنایي پیښې ورځ پر ورځ په ډېرېدو دي، خصوصا په مرکز کې. په کابل کې موږ هر ورځ د داسې پیښو شاهدان یاستو چې ډېر موږ هموطنان، موږ خلک د جنایي پیښو قرباني کېږي، او په ولایاتو کې همدغه رقم ختنه نشته، بسخص نشته. او
د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په تیر کال کې په کابل کې شاوخوا 15,000، ننګرهار کې شاوخوا 2,500، او په کندهار کې شاوخوا 1,500 جنایي پیښې ثبت شوې او د ټولو قضیو ته رسېدنه هم شوې ده.
دوستان اوس بل ناجی صفوي و ورو چې د کابل چپرس پانی کتلې دي چې د افغانستان په اړه یې څه لیکلې دي.
صبح کابل ورسپانې د پوهنې وزارت پر نوې طرحې نیوکه کړې ده. ورسپانې ټینګار کړی چې له زده کوونکو باید د سیاسي وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. ورسپانې لیکلي چې د پوهنې وزارت له لومړي تر دریم ټولګي پورې جماعتونو ته د زده کوونکو د تدریس د انتقال نوې پریکړه دقیق همداسې مهال اعلانېږي چې د سولې خبرو پر کړنلاره په دوحه کې د افغان او طالب پلاوي له هوکړې یوازې 100 ورځې تیریږي. ورسپانې لیکلي که څه هم یاد وزارت لیکلي چې دغه پریکړه په هغو سیمو کې پلي کېږي چې ښوونځیو ته پکې لاسرسی نشته، خو د لیکوال په باور اړتیا ده چې په دې اړه له سره کتنه وشي. مسیر ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې د اسلامي تعلیماتو معینیت له منځه وړی او 100 معینیتونه یې سره یوځای کړي، او ویلي دي چې له دې وروسته به له لومړي تر دریم ټولګي پورې زده کوونکي د ښوونځي پر ځای جومات ته ځي او هلته به زده کړې کوي. ورسپانې په پوهنې وزارت کې د دغو بدلونونو او وروستیو پریکړو تر شا اصلي لامل اقتصادي ستونزې یادې کړې. لیکلي دغه ټول بدلونونه او پریکړې پر اقتصادي مسایلو راڅرخي او نور دلایل یوازې د توجیه لپاره راوړل کېږي. د سرمقل لیکونکي په وینا واقعیت دا دی چې بهرنۍ مرستې په شدت سره کمیږي او حکومت اړ دی چې خپل لګښتونه کم کړي. او هیواد دولتي ورسپانې وروستیو بریدونو ته په اشاره سره لیکلي، دغه بریدونه داسې مهال کېږي چې یو شمېر کسانو هیله ښودله چې ګنې د قطر مذاکراتو کې پرمختګ به په افغانستان کې د دایمي او ډېر ژر اوربند لامل شي. ورسپانې د کندهار د دامان په څېر ګڼې نورې پېښې بشري جنایت بللی او لیکلي دي چې د دې تر څنګ د جګړې دوام هم تر ټولو ډېره ملکي مرګ ژوبله لري. د لیکوال په وینا دغه حالت ته په کتو لا هم نړیوال فشار ته اړتیا ده، په دې معنا چې نړیوال ټولنه باید د حقیقي او واقعي سولې لپاره پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړ یو